السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. ولسم روزه مو په خیر. د ازادي رادیو د یو ساعته خسارنې خبری مجلې ته مو زه امید ظهیر مل هرکلی کوم. لومړی لاند خبرونه واوري. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز افغانستان ته د بشري مرستو او د شاوخوا 28 میلیونه اړو افغانانو یوې لویې برخې ته د اساسي خدماتو د رسولو چارې له ګواښ سره مخامخ کولی شي. ښاغلی نیکلاسن پرون پر ټویټر په یو بیان کې په دې اړه څرګندونې کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د سېشنبې په ورځ وویل د طالبانو چارواکو دوی ته خبر ورکړ چې د دې سازمان په دفترونو کې د هیڅ میرمنې لپاره د کار اجازه نشته. بلخوا د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل پرون د دې ټولنې د غړو هیوادونو په اسازوالۍ د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو په کار بندیز لرې کړي. په دې اړه تفصیل به وروسته واورئ. د پاکستان د سین ایالت له زندانونو نور 208 تنه بندیان خوشې او افغانستان ته لیږدول شوي دي. په کراچۍ کې د افغان بندیانو رضاکاره مدافع وکیله منیزه کاکړ وایي دا کسان د محکمې له حکم وروسته خوشې شوي دي.
د بندیانو خپل د قید مودا پوره کړله. د دې نفس دوی ولګل شو. د دوی کیسونه په عدالت کې چلیدلی او د عدالت لخوا دوی ته یو مخصوصه سزا اوریدل شوې وه. د هغه نفس دوی واپس افغانستان ته ولګول شو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم بیګا په یو بیان کې ویلي چې 208 تنه افغان بندیان د پاکستان د سین ایالت له زندانونو خوشي شوي او د دوی په لګښت خپل هیواد ته ستانه شوي دي. حخوا منیزه کاکړ وایي اوس هم د سین په بیلابیلو زندانونو کې تر سلو پورې افغان وګړي بندیان دي. د 2020 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله او یا په نورو هیوادونو کې د پناه اخیستو لپاره پاکستان ته ولاړل چې د راپورونو له مخې د دې ډلې سلګونه کسان پاکستاني ځواکونه نیولي او زندانونو ته یې اچولي. د دې بندیانو دقیق شمېر معلوم نه دی. د افغانستان په ګډون د یو لس هیوادونو له یو شکرونو کشر لوبډلې په تهران کې د آسیا پاسیفیک د نه اوریدونکو یا کڼو لوبغاړو په ټورنمنټ کې ګډون ته چمتواله خودلې. د ایران د تسنیم خبري اژانس د راپور پر بنسټ د افغانستان، چین، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان، عراق، ماليزیا، جاپان، کویت او ایران نه اوریدونکو لوبغاړي په دې ټورنمنټ کې ګډون وکړي. تمه چې دا ټورنمنټ بعد روان میلادي کال د مې د لومړۍ او نهمې نیټې ترمنځ د ایران په پلازمینه تهران کې وشي. پاکستان پوز وای د بلوچ بیلتون پالو یو مشر ګلزار امامي چې په شنبې مشهورو د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې نیولای دی. د پاکستان د پوز مطبوعاتي دفتر پرون په یو بیان کې دا خبر ورکړی. خدای نه دی ویلي چې دا عملیات څه وخت او په کوم ځای کې شوي. په بیان کې راغلی چې ګلزار امام د بلوچستانو د ملي پوز پرون دی یو غیر قانوني وسله وال ډلې مؤسس دی. د بلوچ بیلتون پالو ډلو تر اوسه د پاکستان د پوز د اداو په اړه خبرګون نه دی خودلې. خو د 2022 کال په نوومبر کې د بلوچ د ملت پال پوز پونوم ډلې رسنیو ته یو بیان واسو چې په هغه کې ویلي وو گزار امام لتریتم کی دروس د پاکستان د پوز استخباراتی اداري اي اس اي په بند کړي. او د روسي د امنیتي خدماتو فدرال اداري پر یو نیول شوی امریکایي خبريال رسمن د جاسوسي تور لګول دی. په مسکو کې د وال ستریټ جرنال رسپانی خبريال ایوان ګریشکوویچ د مارچ په 13 نیټه نیول شوی وو. انټرفاکس او تاس خبري اژانسونو د قانون د تنفيذ د ځواکونو د ویسرچینې په حواله راپور ورکړی چې د خبريال پر د لګیدلې تور نه رد کړی او ویلي دي چې د یوازې یو خبريال په توګه کار کوي. د روسي د امنیتي خدماتو اداره بیا ادعا کوي چې ګریشکوویچ د متحده ایالاتو له هدایت سره سم کار مخته وړی دی. مانانا چترو سره سره یاست تو ازادي رادیو اوري وړاندې خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبريږي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر د طالبانو خلخوا د ملګرو ملتونو ادارو کې د خوځو د کار د بندیز د بدو پایلو پاړه خبرداري ورکړي. خو د طالبانو دا بندیز څومره دوام کولای شي؟
کله چې د یو څلی څخه په سیاست کې یا سیاسي استفاده ترې کېږي نو چون سیاست هر وخت قابل د تغییر وي او د شرایطو او د ګټو سره تغییر مومي نو زه فکر کوم چې دغه پریکړې به هم د شرایطو سره به هم تغییر وکړي.
د کونړ په مرکز اسعد آباد کې خلک لیوي بلې ستونزې سر ټکوي.
دلته په دې ساحه کې دغه کور کې یو کوي دی، دې کور کې کوي، بنا کور کې کوي دی، هغه ته کوي دی، هغه ته کوي دی، ټول کویان چې دی دا وچ پراته دي.
او د پاکستان پوز په بام کې لري چې ټول هیواد په کچا د افراطي وسلوالو پر ضد پوځي عملیات وکړي.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ستړي مشیاو سهار مو په خیر. د اروپאי ټولنې جکپوري ډیپلوماټ جوزف بورل ویلی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د خصوصو پر کار د بندیز پوري دوی ټکان خوړلې. خغلی بورل له طالب مشان وغوښتي چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خصوصو کار ته اجازه ورکړي. د دې مخکې د امریکا په ګډون نورو لویدیځو چارواکو هم له طالبانو هم دا وغوښتنه کړې ده. بورل دا خبرداري هم ورکړې چې طالبان د اروپאי ټولنې مرستو ته د دوی له اصولو سره سم اجازه ورنکړي، نو خای دا ټولنه په خپل مرستو بیا غوړ وکړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د اروپאי ټولنې د بهرنی پالیسی مشر جوزف بورل هم پرون د نورو حکومتونو او نړیوالو مؤسسو له ژغ سره خپل ژغبر کړ او د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز لري کړي. په یو بیان کې چې پرون د اروپאי شورا د عامه اړیکو څنګه خپور کړ، ښاغلی بورل د اروپאי ټولنې د وښتو غوړو هیوادونو په استازولۍ ویلي چې د دې کابل سخت ټکان خوړلې دی. هغه زیاتوي چې د طالبانو دا بندیز به د افغانستان د وګړو له پراخو پرګنو سره بشري مرستې زیانمنې کړي. د طالبانو د دې بندیز په غبرګون کې د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت په ګډون د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د پنځمې په ورځ په یو بیان کې وویل چې طالبان باید د ښځو په نشه کول ودروي. له طالبانو وغوښتل چې خپله پرېکړه ژر بیرته واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په همدې ورځ غبرګون وشد او افغانستان ته د بشري مرستو پر سوالو کې د ښځو ګډون مهم وباله. د دې وزارت مرستیال ویان ویداند پاتل د پنځمې پر ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې یوازې ښځې د افغانستان ځینو ډیرو زیانګالو خلکو ته مرستې رسولای شي. همدارس د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيالې امینی محمد په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي توماس ویست او نورو چارواکو هم له طالبانو غوښتي چې خپل پریکړه بدل کړي. طالبانو د دې انتقادونو په اړه د خبرګون لپاره د ازادي رادیو پښتنې ځواب نه کړي. طالبانو د تیر کال په دسمبر میاشت کې د کورنیو او نړیوالو غیر حکومتي ټولونو د شیزنه کارکونکو دندې تربلې خبرتیا پوری وزنډولې. دا اعلان د نړیوالې ټولنې له سختو انتقادونو سره مخامخ شو، خو له دې څو ورځو وروسته طالبانو وویل چې په دې بندیز کې د ملګرو ملتونو د اړوند ادارو کارکونکي، بهرني کارکونکي او شیزنه روغتیا پالانې نه دي شاملې. طالبانو د 2021 د کال په اگست میاشت کې پر افغانستان لبیا واکمنې د ورسته د شوزو او جنونو پر وړاندې یو لړ تبعیزي اقدامات پیل کړل. د ملګرو ملتونو د ارقامو لمخې د افغانستان د شاوخوا 28 میلیون وګړو ژوند په نړیوالو مرستو پورې تړلی دی. د اروپای ټولنې د بهرنی پالیسی مشر په خپل بیګانی بیان کې د خبردارۍ هم ورکړې چې ک طالبان د اروپای ټولنې بشری مرستو ته د دې ټولنې له اصولو سره سم اجازه ورنکړي، نو شای دوی د افغانستان لپاره پر خپل پلانونو بیا غور وکړي.
او د لمچې د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل له طالب مشرانو وغوښتل چې د ملګرو ملتونو په اړوند ادارو کې د خصوصو کار ته اجازه ورکړي. له دې مخکې د امریکا په ګډون نور لویدیځو هیوادونو هم ورته غوښتنه کړې. احمد تکل د لویدیځو چارواکو د دې څرګندولو په اړه په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو پخوانی کارکونکي یما هیلمن سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې آیا د طالبانو دا پریکړه به موقتی وي او که دایمي.
زما په نظر طالبانو د ښځو او د ښځو په اړوند د بندیزونو څخه په خپل کورنۍ او بهرني سیاست کې د وسیلې کار اخیسته دي، او دغه کده خوانځي تړل دي او کده پونتونونو تړل دي او نن په مؤسساتو کې او په ملګرو ملتونو کې پر کار بندیز دی. ټول سیاسي اړخ لري. نو کله چې د وسیلې څخه په سیاست کې یا سیاسي استفاده ترې کړې کیږي، نو چون سیاست هر وخت قابل د تغییر وي او د شرایطو د ګټو سره تغییر مومي، نو زه فکر کوم چې دغه پریکړه به هم د شرایطو سره په پام کې نیولو سره دا به هم تغییر وکړي. نو زما په نظر دا یو موقتی پریکړه وي.
تاسو خو په ملګرو ملتونو کې کار کړئ، خلکو ته د بشری مرستو پر سوالو کې د ملګرو ملتونو په بیلابیلو ادارو په دفترونو کې د ښځو کار څومره مهم دی او غونډه څومره حیاتی ده؟
د ملګرو ملتونو په دفتر کې د خزینه او کارمندانو کار دوار خلری، یو دا چې د خپل د ملل متحد د پالیسۍ او اساس باندې د یو دفتر یا پروژې یا برنامه هغه بالانس توازن باید وساتل شي چې د نارینه او د خزینه او کارمندانو په منځ کې ده، او دوهم ضرورت په اساس دغه پوستونه یا د خزینه کارکونکو نیول کیږي چې هغه مستقیما د مستفیدانو سره په تماس کې، مثلا کچره د خیریه موسساتو یا د موسساتو خدمتونو ته متاسو وګورو، دا د ډیری په صحی بخش کې په فعالیت بوخت دي، او صحی بخش کې دوی د ماشوم سره، د ماشوم د مور سره یا د میرمن سره په تماس کې چې دا خدمتونه ورته وړاندې کوي، او په کلیو بندو کې دوی سره په تماس کې. نو دوی په تناسب باندې دې خبره په نظر کې نیول سره خزینه چارواکي موجودیت ډیر اړین دی د نور کارونو په ترڅ کې، ترڅو وکړي چې دا خدمات په ښه شکل سره وړاندې کړي.
هلمن صاحب، ملګرو ملتونو تر اوسه له دغو ټولو ستونزو سره سره په تیر څه باندې یو نیم کال کې په افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکړی، داسې کوم خطر تاسو وینئ چې ملګری ملتونه دې مثلا ګرسره خپل ټول دفترونه په افغانستان کې بند کړي؟
ملګر ملتونه به خپل فعالیت په افغانستان کې په کلي ډول سره هیڅکله بند نه کړي. کچېره موږ د پخوا دورې ته فکر وکړو، د طالبانو پخوا دوره شرایط په مراتب ډېر خراب وو، ول ملګر ملتونه خپل حضور او فعالیت په افغانستان کې ساتلی وو. نو کچېره دوی هم ملګر ملتونه یا نور خارجي موسسات په دا رقم شرایط سره په افغانستان کې د دوی کاري محیط ورباندې ډېر ضیق شي، زه فکر کوم چې دوی خپل دفترونه ګاونډي هیوادونو ته لکه د تیر په څیر د ملل متحد او د ملګرو ملتونو دفترونه په اسلام آباد ته منتقل شي، او د هغې ځای څخه بیا همکاران او د دوی کارکوونکي افغانستان کې کارونه په مخ بیایي، چې د هغې اغیز او د عملیاتي لحاظه به ډېرې ستونزې او ډېر مشکلات به وي، او مؤثریت به هم ډېر کم وي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یو پخوانی کارکونکې یما هیلمندو چې احمد تکل سره په دې خبرې کولې چې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خوځو کاربندیز به سپایلې ولري، او ترخوا به طالبانو شي کولې خپل د افریقا د دائم لپاره وساتي او کړه.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د کونړ په مرکز اسادآباد کې خلک وايي پاکي وبنلري او د چاري لسوز سره مخ کړي. نو دوی په خبره له پخوا چې کومې جوړې څاګانې وستل شوې وي، اوس د ډیرو اوبو چې شوې دي او دوی د څښاک لپاره پاکي وبنلري. سیمه کې خلک وايي لویان او ماشومان یا د اوبو راوړلو لپاره په ساعتونو مزل کوي، او یا هم په هغه څاګانو پسې ګرځي چې اوبو لري. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د کونړ مرکز اسدآباد چې د دوو سیندونو ترڅنګ پروت دی، لتیرې څمودی په چاګانو کې اوبه کمی شوي او یا هم وچی شوي، چې ځایي اوسیدونکو ستونزو سره مخ کړی دي. د خلکو په وینا چې په تیر حکومت کې غنی چاګانې او وستل شوې، خو د سم کار نه کول او د اوبو کچې ټیټېدو لامل اوس ډېری لکاره لوی دلیدی. د اسدآباد یو تن اوسیدونکې زاهد الله
دلته په دې ساحه کې دغه کور کې یو کوي دی، دې کور کې کوي او اناغه کور کې کوي دی، اغلته کوي دی، اغلته کوي دی، ټول کویان چې دی دا وچ پراته دي.
زئی اوسیدونکې به اوس اړشوي چې یا په پیسو وبواخلي او یا هم لری زینو څخه څخه کو براوړي. خان محمد او مولوی محمد ناصر
اوسیدغه ټاپ کې دی بچو راوړي دي دوه کورن کور کې موږ بس دوه بو بي خي مشکل وو دي بور والا دلته قرباني کوي د غسو ټاپ کې وړو لډکې وانان له دوه بو ډیر سخت زیات مشکل دي.
تاسو د مازیګر صاحب نه دا ساحل ډیر ګرمه ده، چړې دې ګډي دي چې دا ماشومان زنانه د سپینګری خلک تاسو ویني چې په سرونو باندې او په دې ټرالو کې دا وبد لر صاحب نه راوړي، تاسو
ته په یقین باندې ورسیږي چې داخله څونه مشکلات سره دي. ځایي اوسیدونکو له وسنې او چارواکو او خیریه مؤسسو غواړي چې ورته یا د ستونزه هوار کړي. په کونړ کې بیا طالب چارواکي وایي بلابیل مرستندوی ادارو ورته ډاډ ورکړي چې په نږدې وخت کې به د اسدآباد اوسیدونکو ته د څخلو پاکو بو چمتو کول باندې عملی کار پیل کړی. په یاد ولایت کې د کلیو پراختیا او بیا رغونې رئیس شمس الرحمن سیلاب ازادي رادیو ته وویل
سرچو موسسه موږ ته ډاډ او اطمینان راکړی دی چې موږ به د مرکز چې څومره کلی دي، څومره علاقه ده او څومره بازار دی، دې کې به ان شاء الله موږ د سیمه پروژه تکمیلو
چې دی ون خار ولاقې ته به وبور کوي نور زمون چې بو وسه پتوان کې څومره د خپل خاریانو د پاره د افغانانو ورونو د پاره او دا زمون مظلوم ملت د پاره مونږ خپل سرحندنی کوو.
د کونړ په مرکز اسداباد کې په داسې حال کې خلک د زمکه لاندې او بو سطحې ټیټېدو او د څاګانو لوچېدو شکایت کوي چې په دې ورستیو کې د اقلیم بدلیدو او وچکالۍ سره د هیواد په ګڼو ولایتونو کې د غستونځه زیاته شوې ده. کارپوهان وایي د یادې ستونزې دایمي هواري لپاره خلکو او حکومت ته پکار دي چې سیلابي او باراني اوبو ته ډنډونه یا چک بندونه جوړ کړي څو یادې اوبه ځمکه جذب کړي او ورسره د ځمکې لاندې اوبو زیرمې بیرته زیاتې شي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستاني پوځوایی په پام کې لري چې د ټول هیواد په کچه د افراطي وسلوالو پر ضد پوځي عملیات وکړي. پاکستاني امنیتي چارواکو پرون دا خبر ورکړ او وی ویل چې په دې عملیاتو کې به د افراطي وسلوالو جرړې وباسي. حخوا څارونکو وایي حکومت غواړي د عملیاتو په پلمه ایالاتي انتخابات چې اپوزیسیون یې غوښتنه کوي وځندوي. تفصیل په دې راپور کې واوري.
پاکستان چې د خپل پورونو لقبل د دیوالیا کېدو له خطر سره مخامخ دی په پام کې لري د ټول هیواد په کچه د افراطی اسلام پالو ډلو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي. د پاکستان امنیتی کمیټې پرون دا اعلان وکړ. د کمیټې په یو بیان کې ویلي دي چې پرون یې د صدر اعظم شهباز شریف او د پوځ د مشرتابه په ګډون غونډه وکړه. په بیان کې راغلی دی چې په غونډه کې یوې کمیټې ته دنده وسپارل شوه چې د دې عملیاتو د څرنګوالي په اړه خپلې سپارښتنې په دوو اونیو کې دننه د پوځ مشرتابه ته وسپاري. د پاکستان پوځ د افراطي وسلوالو او له هغې ډلې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي پر ضد وروستي عملیات په 2014 کال کې ترسره کړي وو چې نتیجه یې 2 میلیارد ډالر لګښت او له 1 میلیون د زیاتو خلکو بې ځایه کېدل وو. د امنیتی کمیټې د بیان له مخې په بیګانۍ غونډه کې موافقه وشوه چې د عملیات به پراخ وي او په نتیجه کې به یې د هیواد د تروریزم له شره خلاص شي. د 200 میلیون وګړو لرونکي پاکستان په وروستیو 3 میاشتو کې د وسلوالو ډلو له زیاتېدونکو حملو سره مخامخ دی. د حملې په خاص ډول وروسته له هغه ډېرې زیاتې شوې چې د حکومت او پاکستاني طالبانو د تحریک ترمنځ اوربند مات شو. سکل دې ډلې او ورسره تړلو نورو وسلوالو خپلو حملو ته زور ورکړ چې یو مثال یې په پېښور کې د پولیسو پر یو مرکز خونړۍ حمله وه. د برید لسلو زیات کسان چې ډیری پولیس افسرانو ووژل. ښاغلی شریف دا غونډه یوه ورځ وروسته له هغه راوبلله چې د او متحدانو یې د سترې محکمې د هغو حکم په اړه چې باید په راروانه میاشت کې ایالتي انتخابات ترسره شي په پارلمان کې دننه رایې واخیستې او دا حکم یې رد کړ. د څارونکو په باور د ښاغلی شریف حکومت غواړي د پوځي عملیاتو په پلمه ایالتي انتخابات چې د اپوزیسیون مشر عمران خان یې غوښتنه کوي وځنډوي. پاکستان د خپل اقتصادي ستونزو د حل لپاره د پیسو لړیوال صندوق یا IMF څخه د نور پور غوښتنه هم کړې. خو په داسې حال کې چې د واکمن حکومت او د اپوزیسیون د مشر پخوانی صدر اعظم عمران خان ترمنځ سیاسي لانجه روانه ده، IMF له تیری نومبر میاشتې راهیسې د پاکستان غوښتنه ځنډولې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي. په کندهار کې څو کال په زیاته کچه غنم کرل شوی. د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو پر بنسټ څو کال په دې ولایت کې پر شاوخوا 9000 هکتار ځمکه غنم کرل شوی چې دا اټکل لمخيبه 300000 ټنه حاصل ولري چې دا د تیر کال په پرتله د غنمو په کرنه کې 1.5% زیاتوالی ښیي. په ورته وخت کې کروندګر وایي ورسیو رښتونې د حاصلاتو زیاتوالی تحلیل زیاتې کړي دي.
د غنمو د کښتونو لپاره د ژورو څاګانو دا وبه د لمریز برېښنا په وسیله راپورته کیږي. د مان د کندهار هغه ولسوالي د چي زیات غنم پکښ کرل سوي او د کیفیت له لحاظه زیات شهرت لري. د دې ولسوالي یو سیدونکو لالي پر خپل ځمکه د نور کلونو په پرتله زیات غنم کرلي او سره برانونو هیله من کړي چې حاصلات به هم زیات وي.
بارانونو خو وسوره خدای مهربان دی نور کوم وس دمه خبر صدیش متر یاداس شاو خو وس 30 متر دار کم دی ان شاء الله د کار پر کار کی
د کندهار د ژړې ولسوالۍ اوسیدونکي خیرالله بیا مخکې پر خپله ځمکه کوکنار کرل، خو سږ کال یې غنم کرلي او هیله من دی چې زیات حاصلات به ترلاسه کړي. خیرالله د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د سرې په برخه کې مرسته ورسره وکړي.
تر مخه چې تاریا کرله کېده اوس پیمانه دا نور شان ډېر کرل کېږي نه دی رایه چې دی مانا آرام دی نه دی چې هغه بوټي ورک شو بنګو مانا هغه اوس ورکه شو اوس هغه نهسته نه دی دا نور اوس دغه شتونه دي دغه کرو مانا دا هغه هم ښه دی کوردو مانا کودونو خو تر مخه ورور چې په څلور زرو اوس په څلوېښت زره کال دا دی یو طرف ارسل نو اوس دا غوښتنه زمګرو چې مانا نه کې اڅانه کې دغه ځای او مرسته یو چې دا وایي سه یو خوارو غریب دلی ستنه دي مانا دا هغه کښ کرونده ته ناسي او کدا نه سره ورسېږي نو نو دې خپل په لفانه سکله.
کندهار کې سږ کال د غنمو کرنه د تیر کال په پرتله 10% زیاته شوې. د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداري ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن موسی وایي سږ کال په دغه ولایت کې پر شاوخوا 90,000 هکتار ځمکه غنم کرل شوي او د اټکل له مخې به 300,000 ټنه حاصل ولري. د نوموړي په وینا په دې غنمو کې للمي نه دي شامل، خو که چیرې په کافي اندازه ورښتنه وسي نو للمي غنم به هم ښه حاصل ورکړي او د غنمو د حاصلاتو کچه به تر اټکل شوي اندازې 10% نور هم لوړ سي.
په زیات اندازه د تیر کال په نسبت غنم کرل شوي دي چې تیرو کلو کې د 6,000 شبهه د شاوخوا هکتار کې غنم کرل کېدل. سږ کال زموږ د معلوماتو اټکل له مخې 90,000 په حدود شاوخوا هکتار کې غنم کرل شوي دي چې د تیر په پرتله 10% زیاتوالی شي. د اټکل له مخې موږ را روان کال کې د آبی غنمو سره 300,000 څخه بالا اټکل د غنمو لرو چې موږ به لا حاصل لاسته راوړو او که چیرې په راتلونکي کې بارانونه ولرو للمي غنم هم دومره اندازه انشاءالله اټکل لرو چې وبه شي.
کندهار د افغانستان د نورو جنوبي ولایتونو په ډول یو مهال د تریاکو د تولید لوی مرکز وو، خو د تیر یو نیم کال رئیس د طالبانو حکومت د کوکنارو پر کرکلي بندیز لګولی. دند، دامان، جړی، شاولی کوټ، پنجبایی، میوند او ارغستان د کندهار هغه ولسوالۍ دي چې د کوکنارو پر ځای سږ کال د غنمو حاصلات کړي. بزګران وایي تر هغو چې دوی ته د بدیل کښت زمینه نه وي برابره سوې د غنمو حاصلات یې اړتیا نسي پوره کولی. کندهار کې اوس مهال د یو من یا 4.5 کیلو غنمو بیه له 160 څخه تر 200 افغانۍ پورې رسیږي چې تر ټولو با کیفیته د کندهار دامانی غنم دي.
کرونده یا د کرنې لپاره د ځمکې وروسته تر ټولو مهم فاکتور اوبه دي. که څه هم په کندهار کې د غنمو کر زیات شوی، خو افغانستان کې بیا د ځمکې لاندې د اوبو د کچې له ټیټوالي سره زرګونه کاریزونه وچ شوي دي. کاریزونه په افغانستان کې اوږده تاریخي مخینه لري چې د دې هیواد شاوخوا 15% کرنیز ځمکه خړوبوي. د طالبانو د حکومت د اوبو انرژي وزارت او چاپیریالي پوهان د کاریزونو د وچېدو موضوع یوه لویه ستونزه بولي، خو وایي د دې سرچینو د بیا رغولو او هلته پکې د اوبو د پیدا کولو امکانات شته. د اوبو په اړه د ازادي راډیو د ځانګړو راپورونو په لړ کې متازل کاریزونو او د هغوی ارزښت او اوسنی وضعیت ته کتنه کړې ده. اسدالله لودین پرې دا راپور چمتو کړی دی.
دروځات ولسوالۍ کې دا دوه کال درې کال کېږي چې یو عمومي وچکالي غوندې ده چې هغه شي بارانونه.
عبیدالله د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ یو بزګر دی چې خپل ځمکه اوس د کاریزونو پر ځای د بل بزګر په ژور کوهي اوبه کوي. دای وایي په خوای ځمکه په کال کې درې فصله حاصلات ورکول، خو په خبره یې اوس په ډیر زیار او لګښت اله یو فصل اخلي.
خو هغه څه چې باندې ورښتنه یو واوري کنه کال آبادی کولونه نو به تاریخ کې کاریزونه مې روان یو همدار کوم چې دا د غرو او د واورو په شي يم زیاتې په دې هغه وخت کې په فصله درې فصله کنه سړی اوستري
او اوس څنګه درې فصله اخیستلې سي په کال کې
وس خو درې فصله شي د دوه فصله یو فصله د زمکه شته چې هغه په دې ونه رسي یو فصله دی او کی
روداتو ولسوالۍ کې په خوا شل کاریزونه بهدل چې د عبد الله او نور بزګرو زمکه خړوبولې، خو اوس نږدې ټول د وچکالۍ او د سیلونو د خړو او شګو له کبله بند او یا وچ شوي دي. عبید الله وایي لکه څه بډای بزګرو ځان ته ژور کوهي ایستلی او ځمکه پرې خړوبوي، خو په خبره یې دای او ځینې نور بیا په پیسو خپل ځمکو ته اوبه اخلي.
مواشر ولسوالۍ کې بزګر درته ما چې هرڅه کاریزونه دي یعنی یو هم نه دی سم کړ د وچ دی.
نور احمد بیا د هلمند واشیر ولسوالۍ یو بزګر دی. دای وایي د کاریزونو د وچوالي لکباله لس جره بزمکه شاړه پراته ده. نور احمد وایي د خپل زمکه همداسې خاره پرېخي او د هغو کسانو بزګری پیل کړي چې برمی یا جوړ کوهیانی کیندلی.
نو زمون ځکه خفاته دې موږ داسې یو چا بزګری کو چې هغه مثال شمسانی ولري یا یو بل دسته یو شی ولري چې هغه برمو یا هغه خلک هغه چې یو څه سرمادار دغه بزګری کو خو هغه بزګری کوم څه شی سوي ته نه پاتې ده بزګر به تي زه تقریبا د لاس جری پته داسې تن تم د کلرمه خو د وچکالی لامل شاره پرته ده چې بارانونو شی نسته وچکالی ده امدا شي پرته ده نو بس وبنس چې وکړو گزاره پو.
نور احمد وای واشر کی هم د دوی لسیمنی ولې د نوزاد ولسوالۍ تر باندې پوره په خواشه او خواڅل وخت کاریزونه بهیدل خو اوس یې ډیر وچ دی. نو موري وای په خوای پرزمکه کوکنار کړل او د بزګرۍ عاید خو خو پر دغه بوټي د طالبانو لبندیز ورسته یې غنمو او نورو کرنیزو حاصلاتو ته مخه کړی چې وای سم عاید نه لري. د افغانستان د کلیو د رغونی او پراختیا وزارت د معلوماتو لمخه د افغانستان په 19 ولایتونو کې 9300 کاریزونه شته. دوی دغه معلومات د اف ای او د هغه سروي پر اساس ورکړي چې 2004 کال کې کړی ده. هغه مهال په سروي کې ویل شوی و چې د سباندې 9000 کاریزونو لډاله نږدې 3500 بيخي لمنځه تللی دي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت که څه هم نه وایي چې دا مهال څه شمیر کاریزونه فعال دي خو ویان دي اختر محمد نصرت د ارقامو لور کړې پراته ازادي رادیو ته ویل ګڼ شمیر کاریزونه د ځمکې لاندې اوبو د کموالي لکبله وټ شوې دي.
د کاریزونو د اوبو سرچینه هم هغه د ځمکې لاندې اوبو دي او د ځمکې لاندې اوبو د سطحي په کیناستلو سره ګڼ شمیر کاریزونه وټ شوې او یا هم د وچېدو له ګواښ سره مخ دي. هر کاریز د پورتي چینلونو او مودي ساګانو یو ګډ جوړښت دی چې د بشري ځواک پر مټ ودانیږي.
شاوخوا دوه کاله وړاندې د تیر جمهوري نظام پر مهال د ولسمشر اقتصادي سلاکار عبدالحمید هرمندی ویلی وو افغانستان کې د شتا کاریزونو له ډلې 4000 وچ شوې دي. کاریزونه تر ډیره د غره په لمنو کې د انسانانو لخوا جوړ شوی چې د ځمکې لاندې اوبه په کم میلان سره لکومي وسیلې پرته راباسي. په افغانستان کې د کاریز له اوبو نه د ځمکې د خړوبولو، لمبلو او نورو اړتیاو لپاره کار اخیستل کیږي. د اوبو متخصص عاصم مایار وایي په افغانستان کې د ژورو کوهیانو ډیرېدو او په ټوله کې د ځمکې لاندې اوبو کمیدو کاریزونه وچ کړي دي.
کاریز ارزښت پدې کې دی چې د ځمکې لاندې اوبه په خپله راوباسي او همدغه یې ډېر مؤثریت دی په اغېزمنه توګه باندې او دا ډېر تلپاتې والی هم خوا درلود چې اوس البته د ځینو سولري بارمو او نورو چارو دا اغېزمن کړي دي. د ځمکې لاندې اوبه چې کله لږ شوي نو هغه بیا کاریزونه مستقیمه ډول اغېزمنوي او د دې لامل کېږي چې کاریزونه ډېر وچ شي.
ښاغلی مایار او د اوبو د مدیریت نور متخصصان وایي که د افغانستان کاریزونه ورغول شي او پاک شي امکان شته چې ډیرو کې بیرته اوبه پیدا شي. عاصم مایار وایي د کاریزونو پر بیا رغونې سربیره اړتیا ده چې د ځمکې لاندې اوبو د جذب کچه لوړه شي. دا چې دا څنګه امکان لري نوموړی یې په اړه وایي
یوې د ډنډونو جوړول دي تر څو د باران د اوبو د زیرمه کول بلې ځمکې ته چاسب ته لارې چارې موندلې ښه وسیله ده وشوي کویان دي چې دغه باید له غټو شګو ډبرو ډک شي تر څو څوک پکې ونه لویږي او بیا د باران اوبه ورسیخې شي او هغه په اسانۍ سره هلته هغه جذبېږي.
د اوبو د ډنډونو یا مصنوعي جهیلونو جوړول په نورو هیوادونو کې هم د باران اوبو د زیرمه کولو لپاره اغیزمن ثابت شوی دی. په افغانستان کې هم تیر څو کلونو کې د باران اوبو د ساتنې لپاره واړه بندونه یا چکډمونه جوړ شوي خو اړتیا ته په کتو یې شمیر په نشت حساب دی. د رودات ولسوالۍ بزګر عبید الله هم وایي په شاوخوا سیمو کې د باران او واورو اوبه دومره ډېرې وي چې که زیرمه شي کاریزونه به فعاله او ځمکه به یې خړوب شي.
دغه ورسال ته چې د ورودو غاړو کې اوبه ذخیره شي نو دلته د اوبو څخه وسره جګیږي او یوازې د اوبو څخه نه شي د خوښه چې څنګه دشتې دي لازمي کې هغه مسره خړوبېدي شي.
د چارو پوهان وایي چې د افغانستان اوسنۍ حکومت او ولس په ګډه د اوبو د مهارولو لپاره لاس په کار نشي راتلونکو څو کلونو کې به د اوبو د کمښت ستونزه نوره هم جدي شي. دوی وایي افغانستان د ځمکې مخ اوبو پراخه سرچینې لري چې د ناسم مدیریت له کبله یې ډېره برخه له هېواده وځي او ګټه نه ترې اخیستل کیږي.
نو مخکې له دې چې د اوبو له لا کمښت سره مخ شي او تر خوای مو کرنیز ځمکې خدای مکړه په داسې شکل شي چې لل مې پاتې شي د اوبو د جمع کېدو په سیستم او لارو چارو باندې غور وکړي او تر خوای داسې سیستمونه جوړ کړي چې وشي کولای او به زیر مکری او تر خوای د ځمکې لاندې کومې چې اوبدي د هغه سطح را پورته شي. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. یو ځل بیا به وروګرځو د مهمو خبرونو لنډیسته. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي د ملګرو ملتونو په اړه د ادارو کې د ښځو په کار د طالبانو بندیز افغانستان ته د بشري مرستو او د شاوخوا 28 میلیونه اړو افغانانو یوې لویې برخې ته د اساسي خدماتو د رسولو چارې له ګواښ سره مخامخ کولای شي. نیکلاسن پرون پر ټویټر دا خبرې کړې دي. په ورته وخت کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل ویلي چې د دې ټولنې د غړو هیوادونو په اساسوالۍ له طالبانو غواړي شي د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو کار بندیز لری کړي. د پاکستان د سین ایالت له زندانونو نور 208 تنه بندیان خوشی و افغانستان ته لیږدول شوی دی. په کراچۍ کې د افغان بندیانو رضاکاره مدافع وکیله منیزه کاکړ وایي دا کسان د محکمې له حکم وروسته خوشی شوی دي. 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله او یا په نورو هیوادونو کې د پناه اخیستو لپاره پاکستان ته ولاړل چې له دې ډلې یو شمېر پاکستاني عسکرو نیولې او زندانونو ته یې اچولي دي. د افغانستان په ګډون د یو لسو هیوادونو له یو شکلونو کشرو لوبډلو په تهران کې د آسیا پاسیفیک د نه اوریدونکو یا کړو لوبډلو لوبغاړو په ټورنامنت کې ګډون ته چمتووالی ښودلی. د ایران د تسنیم خبری اژانس د راپور پر بنسټ د افغانستان، چین، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان، عراق، مالیزیا، جاپان، کویت او ایران نه اوریدونکو لوبغاړي به په دې ټورنامنت کې ګډون کړي. دا ټورنامنت به د روان کال د می د لومړۍ او نهمې نیټې ترمنځ د ایران پلازمینه تهران کې وشي. پاکستانی پوځ وایي د بلوچستان بیلتون پالو یو مشر ګلزار امامي چې په شمی مشهورو دی یو لړ عملیات په ترڅ کې نیول دی. د پاکستانی پوځ مطبوعاتي دفتر لخوا پرون یو خبر شوی بیان کې راغلی چې دا عملیات په بخښنې په یو بیان کې دا خبرې ورکړې دي. خدای یې نه دی ویلي چې دا عملیات کله کړی دي. خو د بلوچستان بیلتون پالو لخوا بیا په 2022 کال نوومبر کې یو اعلامیه خبره شو او په هغه کې لیکلي و چې ګلزار امام له تری تم کې دروسته د پاکستان ISI نیول دی. او د روسي د امنیتي خدماتو یا فدرال ادارې پر یو نیول شوی امریکایي خبريال رسمن د جاسوسي تور لګولای دی. په مسکو کې د وال سټریټ ژورنال ورسپاڼي خبريال ایوان ګریشکوویچ د مارچ په 13 نیټه په کارتنبورګ ښار کې ونیول شو. انټرفاکس او تاس خبري اژانسونو د قانون د تنفيذ د ځواکونو دی وی سرچینې په حواله راپور ورکړی چې د خبريال پر د لګیدلې تورونه رد کړی او ویلي دي چې د یوازې د خبريال په توګه کار کوي. کور موابات چې را سره وي او سم د ازادي رادیو د خبرونو په دوام تا نه څنګه اونې ځا خبرونه خبرې کی.
تا نه څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړون کای همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. واده د ګډ ژوند پیلامه دا او ځوانان باید پکې خوشاله وي. خو په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د ډېرو لګښتونو او فرمایشونو له وجې واده ته ورختا وي. په ودونو کې ډېر فرمایشونه او لګښتونه څه پایلې لري؟
د بیلابیلو ستونزو، نارامیو، قرضداریو لامل ګرځېږي.
او ځوانان څنګه په واده کې د ډېرو لګښتونو مخه نیولی شي؟
دغه مراسم کې د ژوند چې دی باید خوشاله اوسي کې ورته هغه د خفاسي پکې.
واده د ژوند یو مهم ورځ ده او ځوانان باید ورته خوشاله وي. خو په افغانستان کې داسې ځوانان هم ډیر دي چې دغه خوشحالي ډیر لګښتونه او فرمایشونه ترې اخلي. دغه لګښتونه کله د هلک د کورنۍ په خوښه او ډیر کله د نجلۍ د کورنۍ په غوښتنه په دې باور کیږي چې په ژوند کې یو ځل واده کیږي نو باید ښه په شاندار ډول وشي. که د دوی اقتصادي شرایط ښه هم نه وي ځان یا مقابل لوری قرضداره کوي چې د واده یوه ورځ ښه تیره شي. دا پروان ولایت اوسیدونکی عبدالرحمن غزوان دی چې واده ته خوشاله وو خو د واده لګښتونو اوس اندېښمن کړی او په دې خاطر حتی خپل واده چې تر روژې مخکې باید کړی وای ځنډولی دی
و زوال خوشاله زیات و ما اوس وز کی چوادم پرګرام چلنج شوه د اقتصادي نگاه خپای ما کنه اوس یې مرګری او دوست مل چانس پیسې کړی کنه په دې خاطر باندې پیسې ته خپای ما چې اوس د کور خرچې دی او د واده خرچې شي د خرچې زیات دي خپل ودا کړه فانی کړی 8000 روپیه په ما شخلو دا نه شي بدش کوي چې د کور خرچه پوره کړي خاص د کور خرچه مې کور کې مو 15000 روپیه د نشته خرچې وړې وسا وړې وسا چای ګوره دا چې وړې وسا 15000 روپیه کې او ما 7000 روپیه زما خو اراده و ناوس یو کندې روزنه مخکي مز د اقتصادي نگانه وزنده ده اوس مې چې خدای پاک دې زړه اقتصاد خېګنه اخته نه بعد به یا دوست نه پیسې خرڅ کوو به کوم چې نشم خو زکه زیات راچوي چې دا خرڅ وسنه خلاص څنګه څنګه باندې خلاصم زکه زیات بوج را باندې چې وعده نه کړم ده کوټه باندې قریب یو لک ډیر دی 15 روپیه لګولې دي دغه ټینشن کې دا وعده ټینشن خو ډیر زیات ده اکیو به زیات لګیرانه
د کابل په هنتون د ادبیاتو په هنځي محصل فیصل جلال وای ولور یو بل لوی لګخت چې ځوانان باید تر واده مخکې د انجلۍ کورنۍ ته ورکړي دا لګخت خپل د واده خوشحالي پکې کوي
مو په ټولنه کې دودونه ډې دي ناوړه دودونه ډې دي مثلا ولور دی دا ولور چې کله وټاکل سي د ځوان په د زوم په وګه باندې یو بوج سي دی مجبور را پیدا کی دی مجبور دی یا مسافری ورته وکي یا پور کی او دا ولور به ورته پوره کوي د ناوې کورنۍ ته کنه نو دا یو بوج دی د لامل کیږي چې ځوان خپه ووسي
خانولي عادل هغه ځوان دی چې خپل واده یې په 5000 افغانۍ وکړ نو موړای چې د ناوړه دودونو خلاف مبارزه کوي دا مبارزه ل خپل ځان او کورنۍ څخه راپیل کړي د خاغلی عادل په نظر بې ځای سیالي هم سبب کیږي چې په واده کې لګښتونه او خفقانونه ډیر شي
کله چې په واده کې ډیر مصرف کوي عموما دوی د خپل ځان قدر د خپل ځان لوړوالی هغه په ډیر مصرف کې ګوري یعنی دوی وایي کومه په واده کې ډیر مصرف وکړه نو معنا مونږ به یعنی ارزښتمن خلک یو د پداس حال کې د څه ډیر مصرف کوونکي ځوانان دوی اصلا عزت النفس نه لري دوی اصلا نوټ نه لري په ژوند کې څه پیغبند ونه زیږي او خپل ټول لوی خپل ټول وړوالې په ډیر مصرفونو کول سره خلګو تخي بي ځای سیالیان دي رقابتونه دي د خپل خپلوانو د خپل قومیان ترمنځ مثلا دی وایي چې په فلاني قوم کې فلاني نفر دومره مصرف واده کې کړی دی زما په واده کې هم باید دومره مصرف وسی دغه دوستی دغه خیخي پیوډول د دوی لپاره د راکړې ورکړې په معاملې باندې بدل شوی دی یعنی دوی ظاهرا دوستی کې خو حقیقت کې د کوم رواجونه چې په واده کې دوی منی یا ملکه بي د دوستی رواجونه نه دي یعنی یو ډول لغه دوستی پیکاسوی د پدې برخه کې یعنی د دې په ځای چې واده ځوانانو ته سکون ورکړي واده ځوانانو ته نیک مرغی راوړي د ځوانانو په ژوند کې خواله رامنځته کی برعکس د دې ژوند ګډوډوي د دوی په ژوند کې د بیلابیل ستونزو نارامیو قرضاریو او نور مشکلاتو لامل ګرځيږي
مریم هوتکوای په واده کې د انجونو د کورنۍ ډېری غوښتنې سبب کیږي چې کیسه تر خفګانه ورسیږي خو هغه وایي نه غواړي په خپل واده کې د ژوند په ملګري دومره فشار راوړي چې د واده خوشحالي هېر شي
اکثره انجونې هم سيدي داسې شیان لکانو نه غواړي کوم چې خواسته کوي چې خنه دي د واده په مراسم کې ځکه چې یو خلک باندې ډېر مصارف راغلي بل کچېره دی ګرانبه یا انجامې ډېر غواړي مثلا زرګ دی اندازې زیات یا مثلا شرط دی نو داغه مسایل چې یو څه خپګانون رامسته کوي یا مثلا د دې ملمنو پرابلنه کې د جنې خو مشکل جوړوي یا مثلا د موږ دومره ډیر ملمنه راځي یا بدی ټولو ته خالی ورکوي یا مثلا لنګي غانی ورکوي دا سم که زداغه مسایل په دغه مراسم کې دومره مهمه نه دی اما موږ ډیر سخت نیولې دي رسمونه رواجونه مو ډیر کړی دي سخت کړی مو دي په ځای دي چې اسانه کو د واده مراسم ورو سربلې لګیای د سختي په حال کې نو زه شخصي نظر مې دادې چې من هیڅ یو انجلې زه نه غواړم د ما د ژوند ملګری دی دغه مراسم کې تاسو چې دای به خپل تر نو وخت خوشاله وو سګ ورته هغه د خفاسي پکې یا مثلا په دبانې د دومره بوج راسي چې دای ونه چې کولای د خپل واده د عظیم خوشاله نه دی خوند واخلي
خانولي عادل وایي اوس ته په خو په پرته له حالات بدل دی او ځوانان کولای شي دا سخت او نوړه دودونه نور پرېګ دی او ژوند ځان ته اسانه کړي
کله چې ځوانان په ودونو کې د سیالي په نوم باندې ډیر زیات مصرف نه کوي دوی د پرې پوسی چې پر راتلونکي ژوند کې دوی بیا هغه سیالي چې باید دوی وکړي په هغه کې پاتره دي لکه پاولادونو باندې ښه تعلیم کول، د ژوند د اساسي ضرورتونه رفع کول، خپل روغتیا ته ځانګړې پاملرنه کول، خپل خوړو ته ځانګړې پاملرنه کول. حالات بدل سوي دي، ځوانان کولی سي په ډیر کم لګښت باندې، په ډیر لږ مصرف باندې واده وکړي او د خپل واده مراسم ترسره کړي. فکر کوم مخکې له مخکې باید دوی په خپلو کې سره کښېني او یو بل ته ووایي چې موږ دوستان یو، موږ په خپلو کې دوستي سره کوو، او که چیرې موږ په یو بل باندې ډیر سخت شرایط کېږدو، سخت شرایط وضع کړو، دا نو بیا دوستي نه دی. یعنی په دوستي کې دومره سخت شرایط نه کېښودل کېږي. څنګه امکان لري چې هلک او جنۍ د خپلو کې واده سره کوي، بیا د جنۍ هلک ته وایي چې په دې شرط ستا سره زه واده کوم چې دومره پیسې زما لپاره مصرف کړي. یعنی په یو ډول د خریداري معامله سوله، دا خو دوستي نه شوله، دا خو ګډ ژوند نه شو.
عبدالرحمن چې د ډېر لګښت له کبله یې واده ځنډېدلی، غوښتنه کوي چې دا لګښتونه دې کم شي چې ځوانانو ته د ګډ ژوند پیلول اسانه شي.
دا ورور مهر دا کمې باید نه زیات نه وي، یو لک یو نیم لک روپۍ بیا در ټاکل شي، کنه ځکه زیات ورور موږ ځینې هغه دي مسافرین دي چې ایران ته راشي ورونه دي خارج ورکو ته شلته پیسې اجم په لار کې څوک در شغلان ښکار شي څوک سینین نوي څوک یو لو ان شاء الله بل لو شي بس ختم شي بچره ګان دې پیسو لپاره بس ودو کې باید کم خرچه وشي. لاس بوجي بریز څوک په خیم باید پنځه بوري په خی کې، لاس منه وخه لري باید پنځه منه راړي، هر څه باید کم شي.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ولې په ودونو کې د ډیرو لګښتونو غوښتنه کیږي، پایلې څه وي، او څه په کار دي چې د ځوانانو لپاره واده یو ښه خاطره وي، نه دا چې د فرمایشونو له وجې هم واده او هم راتلونکی ژوند متاثره شي. په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. لودین صاحب، ځینې ځوانان چې واده کوي دې په ځای چې ورته خوشحاله وي، د ځینو مسایلو له امله ورته خفه وي، وجه یې تاسو څه بولئ؟
یوازې واده د یو ځوان په ژوند کې خپل د ژوند نوي ملګري سره د ګډ ژوند پیلامه ده، او دا وخت هغې لپاره خورا ډېر اهمیت حامل دی چې یو ځوان په دغه وخت کې خپل د ګډ ژوند پلان کړي او د یو بل د حقوقو وجایبو نه ځان خبر کړي. نو متاسفانه زموږ په ټولنه کې بیا ځوانان د واده په رانږدې کېدو سره یو رواني فشار په ځان باندې حس کوي چې دا مختلف وجوهات لکه دغه بېځایه مصارف او دغه رواجونه او ولور او زیور دغه مشکلات ځوان ته دغه رقم یو وضعیت جوړوي چې هغه کم وخت چې هغه باید چې ډېر خوشحاله وي ورته هغه په یو روحي کړاو کې تېروي.
کله چې دغسې وضعیت رامنځته کېږي نو پایله یې څه کېږي؟
دلته دغه وضعیت چې دی دا مختلف مشکلات دی ځوان ته شي کوي. بېځایه مصارف او رواجونه کله کله د یو تاوتریخوالي کې بدلېږي، دواړه فامیلونو یو بل سره مشکلات پیدا کېږي چې کوم بیا د جلۍ او هلک په ژوند باندې هم اثرات لري، ځکه د دواړو فامیلونو ارتباطات خرابېږي، دې سره د هغې دواړو ژوند هم مشکلات پیدا کوي چې واقعا دغه وضعیت ځورونکی دی هغوی دواړو لپاره.
یو خبره ده هم کې کله چې یو خوا غوښتنه فرمایش لري او هغه نه عملي کېږي، دا خپله هم یو قدره پیدا کوي چې کېدای شي دوی هغه شیبه چې د دوی یو مهمه د ژوند پیښه وي چې واده دی، هغه وخت هم خوشحاله نه وي او په راتلونکي ژوند کې هم د یو بل سره عقدې پیدا کوي، او داسې یو فکر رامنځته کوي چې مثال زما په واده کې دغه کس ما خبره ونه منله، زما غوښتنه ونه منله، څنګه چې ما غوښتل هغسې واده راته ونه کړ، نو زه هم دا چې څه وایي نه غواړم هغه خبرې ومنم. که نه
دغه وضعیت چې عمدتاً دغه مشکلات چې د فامیلونو منځ کې پیدا کېږي، دغه خاطرې ټول عمر د پاره پاتې کېږي، ځکه دغه د نوي ژوند پیل وي او دا که په دغه رقم باندې شروع کېږي، په دې وخت کې مشران ته ډېر زیات مسؤلیت راځي کېږي چې هغوی د بې ځایه فشارونو نه لاس واخلي، ځوانان ته وخت ورکړي چې هغوی خپل هغه کوم رقم چې هغوی غواړي خپل ژوند شروع کړي، هغسې شروع کړي، په خپل کې جوړ راشي. مشران کولای شي چې سیالي او د همچشمه په نوم باندې دغه ځانت خودنی رواجونه د منځوي سي او ځوانان ته وخت ورکړي چې راحت خپل نوې ژوند پیل کړي.
مهمه خبره انسان د مقابل لوري ده، خو ولې زموږ ډېر ځوانانو ته وسایل مهم وي، امکانات مهم وي، سره زر او سپین زر په واده کې ورته مهم وي؟
هیواد سره موږ دلته مثالونه لرو د ځوانانو چې هغوی مطلب خپل مشران ته قناعت ورکړی دی او په ګډه یې دغسې یو تصمیم نیولی دی چې مطلب موږ نه غواړو چې دغه بې ځایه مصارف وکړو یا رواجونو تاثیر لاندې ریشو. ډېر ساده یو واده نیولی، تاسو په رسنیو کې لیدلی چې مطلب هغوی خپل هغه مصارف یو ناداره کورنۍ سره کومک کړی یا غریبانو باندې ویشلی دی. نو ځوان کولی شي چې په دغه وخت کې تصمیم ونیسي او مشران ته قناعت ورکړي.
خو ما پوښتنه وکړه چې خپله که ځوان دغه فکر لري، مثال ډېر ځوانان دا خبره کېږي چې واده په ژوند کې یو ځل کېږي، نو راځه دا یو ځل داسې واده وکړه چې نوم یې پاتې شي که نه.
دغه مصارف د هغه یو ورځ پورې تړاو لري او آینده ژوند د سره هېڅ تړاو نه لري. هغه آینده دپاره هغې ته مهم د هغې خوشحاله ژوند دی چې هغې ته باید چې توجه وکړي، خپل او د خپل د ژوند د ملګري حقوق او وجایب وپېژني او هغې باندې زیات تمرکز وکړي په عوض د دغې بې ځایه مصارف نه.
درنو اوریدونکو، د تانی څنګه د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ. افغان ځوانان پخوا هم په قاچاقي لارو اروپا ته تلل، خو د وروستیو سیاسي بدلونونو پر راتک سره د دې سفرونو کچه نوره هم لوړه شوې او هر ورځ سلګونه ځوانان په دې خاطر په بندرونو کې راټول وي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو او له هغه ځای څخه بیا اروپا ته لاړ شي. د دې قاچاقي سفرونو تابع قاچاقبران کوي چې په بدل کې یې ډېرې پیسې اخلي. دوی ځوانانو ته وایي چې دا سفرونه اسانه دي او په راحتۍ کولی شي تر اروپا ځان ورسوي او هلته ښه ژوند ولري. خو په دې لاره تللي ځوانان بیا نورې کیسې کوي. دوی وایي تر پخوا وضعیت اوس ډېر سخت شوی او د بېلابېلو هیوادونو امنیتي ځواکونه له هغو کډوالو سره سخت چلند کوي چې په ناقانونه ډول د دوی هیوادونو ته ورځي. افغان ځوان منصب الکوزای چې اوس مهال د سربیا هیواد د کډوالو په یوه کمپ کې دی وایي ډېرې سختۍ تیرې کړې دي او اوس هم په یوه نامعلوم وضعیت کې ژوند کوي.
قاچاق لارې خو بیخي سخت دي، اسانه خو نه ده. هر څوک څه وایي اسانه ده، یعنی اسانی نه لري لاره، ځکه وهل پکې شته، وژل پکې شته، اوشتل پکې شته، اولګه پکې شته، تونده پکې شته، هر څه پکې شته. اوس مشکلات ډېر دي، بیخي سخت ده. یعنی داسې څوک نشته چې وسره واوړي ایران نه دیجې پورې، بیخي سخت ده. ځکه ایران کې تقریبا یو لک نه پورته افغانان پراته دي بیچارهګان، په خفګاګانو کې اچولي، به سر په سر یې سملی ولا خپل داسې مشکلاتو سره مخ شوی. مت زه په دغه لارو کې راتلمه تقریبا ما درې شپې درې ورځې، یعنی هیڅ شی مې نه دي خوړلي، نه اوبه نه ډوډۍ، بس همداسې په لږه به را روانو. بوټونه شکېدلي وو، کالي نه وو، بس را روان شوي.
په قاچاقي سفرونو کې ډېر ځوانان مړه او وژل شوي هم دي چې حتی جسدونه یې بېرته وطن ته نه دي رارسېدلي. احسان الله چې له دې کیسو سره مخ شوی وایي قاچاقي سفر په خپل ژوند قمار وهل دي.
ایران کې کله چې کوم مشکل نه راتلمه، نو داسې حالات ما په خپلو سترګو ولیده. خلک خو به یو وخت کې موږ ته قصې کولې چې ولا مړی دي او فلان دی فلان دی، یعنی دا ما په خپلو سترګو ولیده. کله چې زه کوم مشکل باندې راغلم، هغه څلور کاله مخکې قصه ده، نو هغه وخت کې دا د راجا لاره نه ولا راجا لاره چې هغه لږ اسانه ده. نو زه په مشکل لاره باندې راغلم، ځکه چې هغه هېڅ د پیادروی لاره نه لري. نو کله چې موږ اخیرې صحنې ته ورسېدو، دغلته موږ نه یوه د غره نه ولیدو، هغه هم ځای په ځای همالته تیږې پکې خوستل ترې راغلو. همالته یو ملګري مور سره ول، عکسونه ترې واخیستل، فامیر ته ورته ولېږل، ورته وویل چې همالته خاخ کوي، ځکه لېږلو هېڅ لاره نه وه. او نه داسې سوکول چې ورته بېرته تاو شي. تقریبا داسې یو دوه میاشتې مخکې، یو میاشت مخکې داسې کړواسه کې هلک راډیپورټ شوی او په ټرین وال شو، مړ شو. تر اوسه پورې چا پوښتنه ونه کوله، همداسې لاړو هلته یې خاخ کړو. ډېرې سختۍ موږ همداسې تېرې کړې، په کوم مشکل کې، ریګ روان کې، په بلوچستان کې، داسې د ټولو لارو کې، یعنی داسې مشکلات موږ لیدلي دي چې هېڅ د بیانولو وړ نه دي.
احسان الله له نورو افغان ځوانانو غواړي چې قاچاقي سفرونو ته دې زړه نه ښه کوي، ځکه د هغو هیوادونو پولیس چې کډوال ترې تېرېږي ډېر سخت چلند کوي او د بېرته ستنولو تر څنګ هر څه ترې نه اخلي.
یاره یو مړی روزی دی خو په کور کې دي، موږ خو اوس بېرته لار نه لرو، ځکه چې دومره لاره موهلې ده. هغه مشکلات چې رایادېږي بېرته تګ مې افغانستان ته نه کېږي. او اوس حالات خو بیخي دا، اوس موږ تاسو خپله وینو چې یونان په بارډرو کې یو رقم سختۍ راخیستې، حتی تر دې پورې چې د خلکو نه کمیسونه واسلې لوسی ورلېږلي دي بیرته ترکیې ته، چې ما په خپلو سترګو هغه ویډیو ولیدلی، موږ انډیوالان ملګري را روان کړي وو. نو ډېره سختۍ ده په هغې لارو کې، وهل شته، ټکول شته، مرګ شته. نو دا د ژوند سره لوبې دي چې خلک په دې لارو راځي.
معصومه چې له خپلې وزوی سره له افغانستان څخه اروپا ته روانه شوې او اوس د سربیا هیواد د کډوالو په یوه کمپ کې اوسېږي، وایي ځوانان باید د قاچاقبرانو په هغو خبرو باور ونه کړي چې دوی ته سره او شنه باغونه ورښیي او قاچاقي سفر بیخي ورته اسانه معرفي کوي.
ګپه که قاچاقبر میزنه به نظر ما اصلا نباید باور کنن. چرا؟
کومه خبره چې قاچاقبر کوي اصلا باید باور پرې ونه شي، ځکه زه چې له یونان څخه سربیا ته راتلم، قاچاقبر ماته وویل چې یو ساعت د پخو مزل دی، خو موږ ول ساعت په پخو مزل وکړ.
د لور په ځان میدانی را وختلې، ځکه موږ په ځنګل او خاورو او بل هر وضعیت کې سفر وکړ. هماغه خبره ده چې وایي د ډول غک للری خلګي سمه ده چې اروپا به ځینې ازادۍ لري، یعنی کولی شي زده کړې وکړي او خپل نظر راحت ووایي، خو دا په هغه صورت کې امکان لري چې په یو اروپایي هیواد کې وي. زما په نظر هغه خلک چې په وطن کې گزاره کولای شي او درس پایلی شي، که په دې قاچاقي لارو رانه شي ډیره بخوي. ډیری کسانو په دې لارې د خپلې کورنۍ غړي ورک کړل. که ما هم چیرته په افغانستان کې ښه ژوند او امنیت درلودلی، په افغانستان کې پاتې کیدلم.
زندگی خوب می داشتم و او امنیت می داشتم در افغانستان می ماندم.
د نورو کډوالو په منځ کې د محمود رسولی کیسه لا نوره هم دردونکې ده. د خپلې میرمن او دوه ماشومانو سره اروپا ته روان شو. میرمن او یو زوی په دې بریالي شول چې جرمني ته ورسیږي، خدای لا په سربیا کې له خپلې وزوی سره په کم کې اوسیږي. نوموړی وایي ماشوم زوی هر وخت ورته ژاړي او خپله مور ترې غواړي، خدای هیڅ هم ورته کولی نشي. نورو ځوانانو ته د رسولی خبره دا ده چې که غواړي بهر ته لاړ شي، د قاچاقي سفرونو پر ځای دې په قانوني ډول کاري او تحصیلي ویزې پیدا کړي او لاړ دی شي.
به حرف من باشه یا به نظر من باشه نیان.
که زما خبره او نظر څوک اوري، نو ورته وایم چې نه دی راځي، ځکه قاچاقي لاره په درد نه خوري. هماغه خپل وطن ښه دی. منم چې د وطن وضعیت خراب وو او د طالبانو پر راتګ سره نور هم خراب شوی، خو همالته په خپل وطن کې دی وي. هماغه نیمه ډوډۍ چې خوري ډېره ښه ده، له دې چې د قاچاقبر لاس ته ولویږي، پیسې یې وخوړل شي او د هر هیواد د پولیسو لخوا ووهل شي. دا دروغ دی چې وایي کډوال نه وهل کیږي او ښه چلند ورسره کیږي. زه خپله چې له شپږ کلن زوی سره مې وم، دا دریو هیوادونو د پولیسو لخوا وهل شویم. ټول ثبوتونه یې لرم چې د زوی مخ ته یې زه وهلم او زوی مې په چیغو چیغو ژړل. زما په نظر که ځوانان په قاچاقي لارو رانه شي ښه ده، خو که پاسپورت لري او ځان ته کاري او تحصیلي ویزې واخلي او د هغو له لارې بهر ته لاړ شي ډېره ښه ده، تر دې چې قاچاقي سفر وکړي چې هم پیسې مصرف شي او هم نیم عمر او ځواني له لاسه ورکړي. اخر هم خپل مقصد ته ونه رسیږي، چې ورسیږي هم یا لاس او پښه ماتوي یا عصبي تکلیف ورته پیدا شوی وي. شرایط ډیر سخت شوی دي. زموږ په خبرو تر هغو څوک باور نه کوي چې خپل یې په سترګو ونه ویني.
خیلی شرایط سخته تا ای که نبینم به چشم خود حرف ما رو باور نمی کنم.
اوس وخت په قاچاقي سفرونو کې ځوانان له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ آیا افغان ځوانان د ستونزو با وجود په هیواد کې پاتې شي که د وطن د پریښودلو لپاره له هرې ممکنه لارې کار واخلي؟ او څه ډول قاچاقي سفرونه کمیدلی او مخه یې نیول کیدی شي؟ په همدې اړه مو په سربیا کې د کډوالو د حقونو له یو فعال نیکولا کواچویچ سره، چې ډېره موده یې له هغو کډوالو سره کار کړی چې په قاچاقي لارو اروپا ته ورغلي، مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ښاغلی نیکولا، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. تاسې له کډوالو سره کار کوئ او دا داسې وخت دی چې په قاچاقي لارو د کډوالو راتګ هم اروپا ته ډېر شوی. آیا په دې قاچاقي لارو اروپا ته تګ هغسې اسانه دی چې قاچاقبران یې وایي، که نه ستونزې شته؟
له بده مرغه کډوالو ته اوس داسې اسانه لار نشته چې اروپا ته راشي. یعنې اوس که کډوال وغواړي کوم هېواد ته لاړ شي، ډېر زیات خنډونه شته چې دوی باید له هغو تیر شي او بیا هغه هېواد ته ورسیږي چې دوی غواړي. ځوانان باید په دې پوه وي کله چې د قاچاقبرانو لاس ته لویږي دوی تل په خطر کې وي. کیدای شي ناوړه چلند ورسره وشي، کیدای شي وتښتول شي، یا هم په انساني قاچاقبر وپلورل شي، یا په وړو کښتیو او موټرو کې ډیر کسان کینول شي چې د ټکر او غرقېدو احتمال یې هم شته. څه موده مخکې دلته په سربیا کې هغه موټر چې ډیرش افغانان پکې سپاره و ټکر یې وکړ او درې ځوانان پکې مړه شول. همداسې ډیر نور خطرونه هم شته. د قاچاقبرانو ټوله هڅه دا وي چې له کډوالو ډیرې پیسې ټولې کړي، خو د خوندیتوب غم نه کوي. دا هغه څه دي چې هر ځوان اروپا ته راځي باید پرې خبر وي. کیدای شي ځینې اروپا ته ورسیږي، خو ډیر زیات خنډونه هم شته. زما په نظر تر ټولو ستر خنډ هغه جرمي ډلې دي چې له دې ځوانانو څخه ناوړه استفاده کوي. زه له ډیرو ماشومانو او تنکۍ ځوانانو سره غږېدلی یم چې له ذهني، فزیکي او جنسي ځورونو سره مخ شوي دي. دا جرمي ډلې او قاچاقبران یوازې د سربیا، بلغاریا، مقدونیا او یونان نه دي، بلکې افغان او پاکستانی قاچاقبران هم د کډوالو په حق کې ډیر ناوړه کارونه کوي. دا مهمه خبره ده چې پوښو اروپا ته قاچاقي تګ د ستر خطر منل دي، ځکه په سلګونه او زرګونه کسان اروپا ته په تګ کې پاتې راغلي دي. دوی یا مړه شوي یا ټپیان شوي او یا هم په رواني لحاظ دومره ځپل شوي چې نور د سفر شیما نه ده ورسره پاتې. ځوانان باید خبر وي چې اروپا ته تګ اوس څومره سخت دی.
should know how hard it is.
په اوس وخت کې تاسو افغان ځوانانو ته څه مشوره ورکوي چې د ټولو ستونزو باوجود چې هم په وطن کې شته او هم په قاچاقي لارو سفر ورته سخت دی، دوی باید څه وکړي؟
Every person should make a decision for him or herself.
هر څوک باید خپل ځان ته پریکړه وکړي. زه چاته مشوره نشم ورکولای. دا ډیره خبره ده چې کله وطن سره د مینې لري پکې پاتې شي او کار ورته وکړي. خو زه نه پوهیږم چې ما بس کړی وای که زه اوس په افغانستان کې وای. په داسې حال کې چې طالبانو خونځي یا پوهنتون ته نه وې پریښی، که زه د یوې نجلۍ پلار وای، آیا زه به دې ته تیار شوی وای چې خپله 12 کلنه لور مې یو څلوېښت کلن، 50 کلن یا 60 کلن سړي ته ورکړی وای؟ زه ټول هغه کسان درکوم چې اوس افغانستان پرېږدي، خو هغو ته هم په ډیر احترام قایل یم چې په وطن کې پاتې کیږي او د خو ورځو در اتک لپاره کار کوي.
مننه. د دې لپاره چې ځوانان نور د قاچاقي لارو سختو سفرونو ته زړه و نه کړي څه باید وشي؟
زه هیڅ چاته بلنه نه ورکوم چې په قاچاقي لارو اروپا ته راشي. خدا خبره کوم چې غریبي، بیکاری، جګړه، طالبان او نور وسلواله ډلې لامل شوي دي چې خلک مجبور شي خپل وطن پرېږدي، خو اروپا ته هم په اسانۍ نشي رسیدلی. زما په نظر دوه کارونه باید وشي چې د قاچاقي کډوالۍ مخه ونیول شي. لومړی باید جګړه ختمه شي. کله چې جګړه نه وي کډوالۍ هم نه وي. خو دویمه خبره مې دا ده چې که چېرته جګړه وي نو پکار ده چې له هغو میلیونونو کډوالو سره همکاري دوی وشي چې له جګړې تختی. اروپا په دې کار کې پاتې راغلی ده او ورځ تر بلې دا باور کمیږي چې موږ په دې اړه د همکارۍ او مرستې یو ګډ تړون ولرو. موږ متاسفانه د داسې یو وخت لور ته روان یو چې کډوال به پکې خوندي نه وي. خو زه بیا هم هیله لرم چې اروپا کډوالو ته لارې اسانه کړي. خلک باید بیرته ونه لیږل شي، د قاچاقبرو ډلې باید نه وي. خو د دې لپاره ډیر کار او همکارۍ ته اړتیا ده چې داسې یو سیستم جوړ شي او د کډوالو هغسې هرکلی وشي چې وړي دي. بد مرغه دا سیستم اوس هغه سینه دی او دا سلاری هم نشته چې اروپا ته اسانه سفر پری وشي. د افغانستان او نورو وطنونو ځوانان باید له دې مسلې خبر وي.
درنو اوریدونکو، دا ود دیونی د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
زدا لاہو پزمز
زمو کی زگی دلیم زادا زان غق دشوان منز تر بللیم المنز می پالا من کی کی دغسی سپیچلیم ظلم دی پشوندو ظلم دی پشوندو دخندا وزری پوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی پوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی خار بشی جنگل کبھی کتاب بھی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواؤ بی شبنمشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدمشی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری ماتڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی